دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او احمد شاه زمي درته هرکلی وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم درخورو. د خبرونې په دوه مینمای کې 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو. خلومړی خبرونه ویان احمد شاه زمي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د څو ورځو راهیسې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مرسو کسانو شمیره 800 ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی په نړۍ کې د وړیا تعلیم غوښتنه کړې ده. او په بهرنی اړیکو امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان پر امنیت هم مثبت اغیز کړی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سند صوبه کې د تیرو څلور ورځو راهیسې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مرسو کسانو شمیره 800 ته رسیدلې ده. بلخوا صوبایي حکومت د سند په مرکزی ښار کراچي کې نن د رخصتۍ اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونه کې پاتې سي. د یوې شخصي خیریه ادارې د فاونډیشن یو چارواکي انور کاظمي روټرز خبري اژانس ویلي دي چې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مرسو کسانو شمیر 800 ته رسیدلې دي. په دې سیمه کې ګرمۍ په داسې حال کې زیاته شوې چې یو خوا د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی او بلخوا روژه ده. په کراچي کې شتمن کسان د ایر کنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. د پاکستان وزیر اعظم په سند صوبه کې د سخت ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو تر مړینې وروسته اړوند ادارو ته په بیړني توګه د اړینو ګامونو پورته کولو امر کړی دی. د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ویلي وه چې د وزیر اعظم نواز شریف تر امر وروسته به په سند صوبه کې د ګرمۍ له سختو څپو څخه د اغیزمنو کسانو د علاج لپاره د درملنې مرکزونه جوړوي. ګرمۍ زیات کسان په کراچي ښار کې مړه کړي چیرې چې د تېر اونۍ په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سینټي ګریډ په حساب 45 درجې ته رسېدلې وه. د فاربانو په بکخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو او کډوال ترمنځ تر نښتې وروسته په یوه جرګه کې د کیمپ د انتظامیې او کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې یو مشر احمد سید پر ناوخته مشال راډیو ته وویل چې تېره شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او د بکخیل کیمپ د انتظامیې ترمنځ د دوو ورځو راهیسې روانه جرګه پای ته ورسېده او د کیمپ انتظامیه دا ومنله چې په درو ورځو کې به د کډوالو لس لوی غوښتنې پوره کوي. احمد سید زیاته کړه چې که غوښتنې یې پوره نه سوې نو د کیمپ خالي کولو پرېکړه به یې پر ځای پاتې وي.
چې دا ایډی پی سکیمې د بجلی مسله د آؤټ پاس مسله د بې مسله د چې کوم ګاډی دي د هغې دپاره کار پارکینګ د علاج معالجې آزکن که کوم هسپتالونه دي د هغې فنکشن کولی ولا چې کوم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي او که چېرته دغه مسلې حل نه شوې بیا به د عید په لسمه ورځ باندې یورې بیا د کیمپ ای ډی پیز وتمنځی جرګه مرکه کو.
د تیر یکشنبې په ورځ د اف آر بنو په بکخیل کې د شمالي وزیرستان د بې کوره کړ سو کډوالو په یوه کیمپ کې د احتجاج پر مهال د پاکستانیو پوځیانو په ډزو دوه کډوال وژل سوي او نه نور ژوبل سوي ول. په بهرنی اړیکو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسله سیمه ایز حل غواړي. سرتاج عزیز پر مشال راډیول چې حکومت د ترګري پر ضد خپل دریز سخت کړي او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان پر امنیت هم مثبت اغیز کړی دی.
I think Pakistan has taken very decisive steps.
زه فکر کوم چې پاکستان د ترګري د مخنیوي لپاره ډیر پریکنده ګامونه پورته کړی دي چې پر افغانستان هم اغیز کړی دی. او کومش په شمالي وزیرستان کې د زربي از په نامه عملیات نه وای کړی چې په کې زیاتره وسلوالې شبکې لمیان زبړل سوي دي نو د افغانستان د امنیت لپاره به نور ډیر مسلې جوړې کړي وای. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د افغانانو داخلي مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د دې مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابرولای شي. د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی په نړۍ کې د وړیا تعلیم غوښتنه کړې ده. ملال یوسفزی چې خپل پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ورسره و پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د پارلمان په ودانۍ کیپیټل هیل کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما د میرمنې میشل اوباما لخوا د نجونو د تعلیمي مهم له لارې دي د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړي. ملال یوسفزی زیاته کړه اوس وخت راغلی چې د امریکا لخوا د فنډونو زیاتولو او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ملاتړ لپاره یوه زړور او واضح حجمنه وکړل سي چې دا شان تر 2013 کال پورې په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته 12 کاله وړیا تعلیم ورکړل سي. خبرونه لمشال اډیوس خوري د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویل دي چې کڅه هم د دې هواد وسیدونکو د بیلابیلو عقیدو خاوندان دي خو په هواد کې د نن د وی کورنۍ په حیث ژوند کوي. نو مړي دا خبره پر ماشام هغو مسلمانانو ته وینا پر محل وکړه چې نو مړي روزه مات ته دعوت کړي وو. اوباما پر دې محل زیاته کړه چې د دوی روزه مات د هغې ازادي یادګرنه کوي چې امریکایان له یو بل سره تړي. نو مړي ویل چې روزه مات دوی ته د مذهبي ازادي یادګرنه هم کوي چې دا ډول دوی سپیشل حق ترلاسه کړي چې په آزاد توګه د خپل عقیدې پیروي وکړي. بارک اوباما پر دې محل د یو شمېر هغو امریکایي مسلمانانو نومونه هم یاد کړل چې په خپل کار او زیار سره پر امریکا لورونه کړې ده. فرانس وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه ادارې هغه پټ اسناد په ډاګه کړي چې شی امریکا د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو ولسمشرانو خبرې ریکارډ کړي دي. د فرانس د حکومت ویاند سټیفن لیوفول د مسلې په اړه له امنیتي مشرانو سره د ولسمشر اولاند له بیړنۍ غونډې څخه څو شېبې مخکې وویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه دی. ویکیلیکس پرون وخت هغه اسناد افشا کړل چې شی د امریکا د ملي امنیت ادارې څنګه د فرانس د پخوانیو ولسمشرانو ژاک شیراک او نیکولس سرکوزي او دغه راز د سنی ولسمشر فرانسوا اولاند جاسوسي کړې ده. امریکا خبریدونکو د ازادي آسیا رادیو نن ویلي چې اویغوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یو امنیتي پوسټ کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې چې لامل یې لښت لږ اتلس کسان وژل شوي دي. د حمله د جون پر 22مه په جنوبي ښار کاشغر کې سوي او په دې ځای کې د اویغور مسلمانانو او هان ټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کیږي. په خبر کې د سیمو چارواکو لخوا ویل شوي مشکوک وسوالو په کاشغر ښار کې درې تنه پولیس د چاقوانو او بمونو په واسطه ووژل او وسوالو پولیسو پینځلس وسوال چې تر هغه بوري ووژل. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پیښه نسي تاییدولی. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي چې یوه برخه یې اویغوران دي. دا درې مهاله د مشال راډیو خبرونو استاد پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.2 روپۍ اخستل کیږي او 102.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 144.80 روپۍ او 145.10 روپۍ. یو پاؤنډ 178 روپۍ او 178.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ 20.80 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې د باران کې دوه امکان دي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم څلیریش. په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم څلیریش او په کوټه کې به زیات نه زیات درې دیر شو کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اوریدونکو خبرونه مند مشال رادیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. په کراچۍ ښار کې د سخت ګرمۍ له وجې له وژل شو کسانو شمیره د 200 نه زیاته شوې ده. بلخ د موسمیاتو محکمې اټکل کړې
کراچۍ یو اندر الیکشن کې په کوم حالت کې نو نور سیم کې څومره لا کیږي الته کې راتلونکي کې سلیز ګرته کې چانس شته چې باران شي.
د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استادو د را رواني ناست خبر ورکوي خو افغان شنن کې څومره باور لري
او حتی کېدای شي پاکستان خپل ځینې استخباراتي کسان هم د دغه بهرنیو تاګرو په وجود کې افغانستان ته راستوي.
په کوټه کې قصابانو د مقامی مجسټریټانو د رویې پر ضد احتجاج کړی دی.
مجسټریټانو ډیر چاپې په مړه لګولې او مال ګراندې او چمال به چاپې په پول بیا ویلې لام کله پیسې لوټ مار کوله د دې وجه سمجه احتجاج جاری دی.
د نړۍ رنگونو 19 پروګرام کې به د هندي سینما نوي فلمونو حال واوري.
مہابھارت کی طرح آج پھر یہ وار ہے دو بھائیوں کے بیچ.
دویم ونیس پروگرام د مدرسې په اوسنی اثر کې هم د خبرونې په دویم نه مایکي اوریدل شي. شاننی او تبصری هم د خبرو د مشال رادیو سره اوسه. مشال اړیو ته تاسو غوږی کډمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په کراچۍ ښار کې د توتخی یا ګرمۍ له وجې د ورل شو کسانو شمیره لوړه شوې ده. چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې د ورل شو د ګرمۍ د وجې د ورل شو کسانو شمیره د 200 نه زیاته ده. بلخوا ځینې رسنۍ دا شمیره د 800 او تر زرو ترمنځ ښایي. د موسمیاتو محکمې اټکل کړی دی چې په راتلونکي 24 غنټو کې د سند صوبې په کراچۍ او نورو سیمو کې د باران امکان دی. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د جنا هسپتال ویاند ډاکټر سیمی جمالی وای چې په هسپتال کې د مړو شو کسانو شمیره 209 او یا ته رسیدلې ده او د یو شمیر مریضانو حالت مرګونه دي. د سیول هسپتال ډیپټي میډیکل سپرنټینډنټ ډاکټر مظفر حسین مطبوعاتو ته وویل چې په هسپتال کې د مړو شو کسانو شمیره 93 ته رسیدلې ده. د نه علاوه عباسی شهید هسپتال کې 131 او لیاقت نېشنل هسپتال کې 85 کسان مړ شوي دي. د غیر سرکاري تنظیم ای دی فاونډیشن یو چارواکي امان الله مشال ریډیو ته وویل چې په 13-15 ورځو کې یې سینټر ته 200 پورې مړی راوړې شوې دي.
دا وخت
موږ سره په سرطخانه کې د سلو نه زیات مړی پراته دي چې پکې لا وارث مړی هم شامل دي. یعنی هغه کسان چې په لارو کوڅو کې پراته دي او د ګرمۍ له وجې مړه شوي دي. او په 13-15 ورځو کې زموږ د سینټر سرطخانې ته 200 پورې مړی راوړې شوې دي.
د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه د موسم د صورتحال په حق لا مشال ریډیو ته وویل یادونه دا چې د تیر اتوار په ورځ په سند صوبه کې 134، د ګل په ورځ 309 او د شروع په ورځ 310 نه زیات مړی ریپورت کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو، د کراچۍ حال هم باور دي څنګه چې سخت ګرمۍ له وجې د ورل شو کسانو شمیره زیاتېدو ده. زو بنو ته امنیتي چارواکو د بنو بکا خیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزستانه بې کورکړل شوي اوتمانځۍ وزیرو د مشرانو سره په جرګه کې د کډوالو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې د دغه کیمپ انتظامیه به په 3 ورځو کې دننه د کډوالو مطالبې پوره کړي. دا تیر اتوار په ورځ بکا خیل کډوالو کیمپ کې نو امنیتیز وکونو کډوالو ترمنځ نښتې شوې وي چې پکې 2 کډوال وژل شوي ول. نور تفصیل عمر دراز وزیر نور.
تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکا خیل کیمپ امنیتي چارواکو ترمنځ 2 ورځونه روانه جرګه پای ته ورسېده چې د مشرانو په وینا امنیتي چارواکو دوی سره د کیمپ کډوالو لخوا ورکړل شوې غوښتنې ومنلې. دوی وویل کیمپ انتظامیه به په 3 ورځو کې دا کیمپ کډوالو لس غټې غوښتنې پوره کوي. امنیتي چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیرکل شاه مشال ریډیو ته وویل
منځای د کوم د پوره ډیره لوی ایوا د درد خبره وه. او د شمالي وزیرستان چې کیمت منځای مشرون وی هغه روغلل او د آرمی سره او د پولیټیکلی سره تقریبا 2 ورځې جرګې وشوې. فیصله ده د مش سره دا ومنلې چې ګیټ پاس ناونسه د بې مسله د بجلی مسله د منځای د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمې خبره وی ټوله سره ومنلې و آئنده د پوره وی یو کمیټي جوړېږي چې کیم داسې مسایل رسی.
احمد سعید وایي دغه مطالبه با کیمپ انتظامیه په 3 ورځو کې عملی کوي او د اختر په 10 ورځ با جرګه بیا ګوري چې دغلته کډوال مطمئن دي او کنه.
اخر فیصله په دې باندې وشوه چې د آی ڈی پیز کې مې د بجلی مسله د آؤٹ پاس مسله د بې مسله د چې کیم گاڑی دی د هغه لپاره کار پارکینګ د علاج معالجې آج کن که کیم اسپتالی نه دی د هغه فنکشن کولې ولا چې کیم دی اعلان وکړو چې په 3 ورځې شبه دا ټول مسله باندې عمل شي او چې کیمه کمیټي د اتمزای د جرګې او د کیمپ ته آی ڈی پیز په شمول د پولیټیکل انتظامیه په شمول جوړ شي هغه په دغه 3 ورځې دا ټولې مسلې سلو کوي او کچرته دغه مسلې لکه څنګه د می سره اعلان کړي حال نشوي بیا به د عید په 10 ورځ باندې یوري بیا د کیمپ آی ډی پیز او منځای جرګه مرکه کو آینده له عمل به د پرابه تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خانوایی امنیتي چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او کپورانه شوي نو هم هغه خبره ده چې کم به خالی کوي
د مشرونه په واسطه باندې د دوه ورځې نه جرګې لګیا وي د انتظامیه سره چونکه دا انتظامیه ټوله پیرا پیرا خبره سره ومنل کمه خبره شې داسې کمای زیتای روغللو همیش به ان شاء الله د عید په لسمه ورځ باندې هغه خبره وي کم په میش پغه طریقه سره بیا خالی کوي هغه خبره به میش چونکه انتظامیه دغه کې چې د میش کې مشرونه صاحبونه خبره سره کړو د هغه زر تر زر سره تور سوي
جرګې مشرانو دا هم وویل چې بکا خیل کیمپ انخته کې ژوبل شو کسانو ته 50,000 کالدار امنیتی ځواکونو لخوا میلو شوی او نور هر ژوبل شوی کس ته به د سول انتظامی نه 1,00,000 او هم ملیټری انتظامی نه 1,00,000 کالدار ورکولی شي. دوی وویل وژل شو کسانو ته به د اوتمانځای رواج لاندې معاوضه ورکولی شي چې دغه به د څو ورځو فاتح خوانې نه پس ټاکلی شي. یادا دیوی چې باکا خیل کیمپ ان خطې نه پس کډوال په دې خبره ټینګ ول چې نور په کیمپ کې نه پاتې کیږو. خو د جرګې مشرانو په وینا باکا خیل کیمپ انتظامیه اوس د کډوالو ټولو غوښتنو لا غاړه ایښې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې غوږې کدمنه ودرونکو کسو هم د شمالي وزیرستان نه د بیکور کړل شوو خلکو خپل سیمو ته د استنولو عمل روان دی. خدا کډوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ د عمل دی توند کړل شي. سیاسي ګوندونه هم د کډوالو د غوښتنو تایید کوي. په دې حق لا په پیښور کې د مشال اړو خبريال زانان یوسفزي ځینې سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د عوامي نشل پارټۍ غړي او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک د ملک او قام دپاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تک ته پوره پام وکړي.
تاسو ګورئ دا دوی مرو جوړ چې په دې کمپونو کې دی باندې نه دی ګرمای ته قتل پکار چې پردو کورونو کې په دې ټینټونو کې په دې ګرم موسم کې په دې ګرمای کې نو صوبایي حکومت د دې تپوس کې نو مرکزی حکومت د دې تپوس کې دا ډېر لوی عالمیه ده. په دې خبره نه پوهیږو چې آیا دا پښتانه چې دي در پاکستان رهایشیان نه دي در پاکستان وطنیان نه دي. اصل لوی مشکل دی خلکو ته چې پښتانه چې دي دا په مسلسله توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وای چې د قبایلی سیمو څخه بې کوره شوي اولستا د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوي نه دي ورکړی شوي او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په بیرته تک کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړل چې راځي نو بایزت طریقے سره ځي نو چې ټول وایي چې بایزت طریقے سره ځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف نو بیا ولی دوی ته هغه فیسیلیټی نه ورکړی کېږي ولی دوی نه ځي. دې خبره باندې حکومتي ایوانونو کې سوچ پکار دی. دوی له پکار دار چې دا خلک بایزت طریقے خپل وطن ته لاړ شي خپل کورونو ته لاړ شي چې ګورم بوډاګان دي ماشومان دي خویندې میندې دي ډېر سخت تکلیفات کې دي.
خود پاکستان مسلم لیگ نون رکن او شمالی وزیرستان د قامی اسمبلی غړی محمد نذیر وای چې حکومت د شمالی وزیرستان څخه بې کوره شوی خلک زر تر زر خپل کورونو ته بیرته لیږل غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي.
یہ سلسلہ انشاءاللہ شریکی جی دی دا کومل شریکی جی چکی میستا کنفرم ہا دی 30,900 فیمیلز دا دی میرا شادی ویژن دی دا ہو کدا شی پدی کال کے نوی پد کال کے لوند چ کیم دے میرا لی ڈویژن دا اگا ہو انشاءاللہ کوشش دا کی چ پد کول کو انشاءاللہ پد سٹیج میں تے کی دی میرا ڈویژن اخپل اخپل علاقے تا دریمی میز گورنر تا پر ڈے 5,000 فیمیلز ویری دی چ پہاڑ اوری دا 15,000 خاندان واپسی شری شی او انشاءاللہ دے ریجن اور سو فیصلہ تے کی جی
کیو شمالی وزیرستان ته د بیکوروشوی خلکو د بیرته تګ عمل روان دی نو بلخوا بیکوروشوی خلکو په تیزی سره د بیرته تګ عمل پیلولو لپاره سوسو واره احتجاجي مظاهری هم کړی دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا مشال اړو ته تاسو غوږی د افغانستان په اړه هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. په داسې حال کې چې وسله والو طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی او ځینې څېړونکي وایي چې په دې وروستو کې په افغان پارلمان وسله وال برید د سولې هیلې له منځه یوړي. د امنیتي او د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار تر سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو د را رواني راستې خبر ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشتہ جلال زئی په رپورٹ کې ورو.
سرتاج عزیز وویل پراتلونکو درویو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډیر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینه برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کوم ادارې نوم یې نه دی اخیستی. مذاکره شوی او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یو حده مرسته وکړي، لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي. یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمينه ورته برابروو، هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي. خو که د تیر وار په څیر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبري له هغې مرحلې ته نه دي رسیدلې چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بند شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ، چې که نه وای شوی د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستي دي، چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچېری موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره عملیات نه وای پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستاني وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړې حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینی مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمی آزادی رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکرې رسمن پیلېدل شي.
تاسو د فرشتہ جلازې پر رپورت کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو صلاحکار سرتاج عزیز خبري واوریدي. دا چې د سرګندونو په اړه افغان سړونکو سوای عبدالحی کاکړ په کابل کې د سیاسي چارو کارپور نصر الله ستانګزی سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلي چې آیا د پاکستان له دې خبرې سره اتفاق کوي که ضرب عذب عملیات نه وای شوی نو د افغانستان امنیتي وضع به تر اوسني حالت نه لا هم زیاته خراب وي.
زه فکر کوم چې دا خبر برعکس ده. پاکستان کله چې په وزیرستان کې جګړه پیل کړه، تیر کال په پرتله د وزیرستان له جګړې نه وروسته جګړه توده کړه او حتی کېدای شي پاکستان خپل ځینې استخباراتي کسان هم د دغه بهرنیو ترګرو په وجود کې افغانستان ته راستولي.
او خودی کې یو پښتنه یعنی دا هم راځي چې افغانستان خپل پوله دومره نه سي ټینګولای چې دغه جنگیالي چې افغانستان ته اوړي، نو دې کې خو د پاکستان به چارواکي دا وایي چې په دې کې د افغانستان نیمګړتیاوي دي. بیا
لکه شک نشته چې موږ دولت به دا وایي چې ونه لري چې خپل پوله پر ټینګ کې یو لبل خو دغه پوله ډیره معینه نه ده. تاسو ته معلومه ده د افغانستان دولت نظر او د افغانانو نظر یو پوله نه ده. قبایلي سیمې پوله نه ګڼل کیږي. دوی متاسفانه په دې سیمو کې ځای ځای شوي دي چې هغه اوس د پاکستان تر کنټرول لاندې دي او د پاکستان له طریقه د افغانستان خاورې ته راوړي. زه به یې کوم چې دا یو پلان شوی او ستراتیژیک عمل چې پاکستانیانو او د پاکستان پوځ وکړ د جګړې باندې تغییر ورکړ، جګړه یې صدر کړه افغانستان.
خو نصر الله ستانکزی صاحب یعنی تاسو چې کومې خبرې ته اشاره کوي هم دغه چیز کله په افغانستان کې د افغانستان د دې کرښې بلې غاړې ته د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته چې کله عملیات کیږي نو بیا پاکستان وایي چې له هغه ځای کوم جنګیالي دی هغه پاکستان ته راننوځي. دا ستونزه چې شتون لري نو د دې خو یو حل هم پکار دی. ولې د دې په دې دومره اوږده موده کې د ترګریزې جګړه کې دواړو هیوادونو یو حل نه راوستي، آیا ژوندتیا نسته که نیمګړتیاوې ډېرې دي؟
زه فکر کوم چې دواړه ژمنتیاوې د لپاره نشته چې پاکستان د افغانستان په ضد د هېوادونو د سیمې د هېوادونو په ضد یو ستراتیژي لري. له بلې خوا دغه کپاسیټي او ظرفیت متاسفانه په دواړو هېوادونو کې وجود نه لري چې دغه سیمه سیمه تا اقتصادی سیاسی او فرهنگی وده ورکړي د پښتنو سیمه ته قبایلو ته تر څو له دې طریقه وکړي چې سیمه کنټرول کړي په زور دا سیمه نشي کنټرولېږي.
افغان شنوند کې نصر الله ستانکزی چې مشال لډیو سره مرکه کوله. مشال لډیو ته تاسو غوږی قدم اوردونکو زو د بلوچستان کوټه خارته په کوټه کې قصابان وای چې روان روجی میاش کی زلی انتظامی د دوی پر دکانونو د گرانی به غوخه خرڅول په تور چاپی وهی او د دوی جلون تلیگی دوی وای چې مقامی مجلسران دوی سره ډیر زیات زیته کوي او په دوی لوی لوی جرمانی هم لګوي خو بل خو انتظامی وای چې دا قصابان گران بیا غوخه خرڅوي. نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورٹ کې ورو
د کوټي ضلع د کسابانو اتحادیې صدر حبیب الرحمن دورانی په وینا ضلعي انتظامیې دوی د روزې په میاشت کې ډیر تنګ کړي دي.
موږ خوښ تاسې د امن امان باندې خپل خلک پرېږدي، خپل عوام دکاندارانو ته پرېږدي چې خپل دکانداري وکړي، خپل کاروبار وکړي. موږ دا خلک مجبور کوي او دغه شي ته چې کاروبار مکو.
د کسابانو اتحادیې یو بل مصر عبدالکریم کاکړ په دغه اړه وویل چې که څه هم دوی د دوه ورځو هړتال ختم کړي دي خو په خبره احتجاج به په دغه اړه جاری وي.
سرټانو ډیر چاپی په موږ لګولې او مال ګراند او چمال به چاپی به پول بیا ویل لام کله پیسې لوټ مار کول د دې وجه سمجه احتجاج جاری دي او جاری ساتو کدا چاپی ول.
بلخوازینو ځای اوسیدونکو په دغه اړه کسابانو ته ګوتی ونیولې. د دوی په خبره کسابانو خپل بچاهي جوړ کړي ده. یو ځای کس حساب الدین په دغه اړه ویل
یاره غوښه ولا واکې د ګران خرڅې د اسمان سره خبره کوي کده مرغي غوښه کده کدا غوای غوشی کدا بسغی کسابان یو خپل خوش خرسی.
آیا واقعی ضلعی انتظامی کسابان پروانه روزی میاست کی تنکڑی دی او پر کسابان وی بیزایا چاپی وهلی دی؟ دغه پښتنه می د کوټی د نرخونو خصوصی چارواکی یا سپیشل ماجستریټ مخی تک شیشووله. نوموړی په جواب کې ویل
زمانوم ببرک خان دی، سپیشل ماجستریټ سیټی کوټه. دوی پر سرکاري نرخنامه باندې عمل درآمد نه کوي نو موږ دوی خلاف کاروای وکړه، سخته کاروای مو وکړه. نه برنه کنو دی په 650 روپے باندې سرکاري ریټ دی نه دغه کې 650 روپے باندې مټن خرڅوي. نو چې دی په 650 دغه کې سرکاري ریټ 600 روپے دی. نو چې دی په 600 روپے نه خرڅه زغو خامخه د تخلف کاروای کوم کبه نه کوم.
که هم کسبانو پر ممکنه چاپو د بیا هړتال او احتجاج دړکا ورکړي دا، مګر د کوټي ضلع انتظامی بیا ویل دي چې دوی به په هیڅ صورت کسبان خپلې خوشی ته نه پرېږدي او پر سرکاري نرخنامه به لازمی عمل درآمد کوي.
نیاز مسخر چې تاسو رپورٹ لاندې کول کډر مړو دونکو د ډیپلوماټ مجلې د هند او پاکستان پر اړیکو لیکنه کړې ده. مجلې لیکي چې د دې ملکونو ترمنځ یو دفاعي تړون پکار دی. اوس پښتنه دا چې د دې هیوادونو ترمنځ د دفاعي تړون ګټې سکه دي شي. بوریوال کاکړ د مقالې غټ کې وړاندې کوي.
د ډیپلوماټ مجلې د مقالې په پیل کې لیکل دي اوس وخت راغلی دی چې پاکستان او هند د ځان لپاره یو نوې لار وټاکي. مقاله لیکي پاکستان او هند باید پر یو داسې دفاعي تړون غور وکړي چې د یو بل د ځکنۍ بشپړتیا او سیاسي ازادۍ ساتنه وکړي. د ډیپلوماټ مجله لیکي چې کچیري هند او پاکستان داسې یو تړون ته ورسیږي نو دا به دواړه هیوادونه د یو نوي قوي راتلونکي پر لور بوزي. د مقالې په لیکنه د داسې یو تړون له اړتیا او ورزښت په داسې صورت کې انکار کېدای سي چې که څوک ورته د کشمیر مسلې له نظره وګوري. مقاله کاږي چې د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي بنیادي ټکی د کشمیر ناهواره سوې مسله ده. ځینې خلک به داسې فکر کوي چې تر څو دا مسله نوې هواره سوې تر هغه وخته د پاکستان او هند ترمنځ هسې ښې اړیکې نسي پاتې کېدای، ګنی دفاعي تړون خو لا لرې خبره ده. مقاله لیکي چې که اوسي نو د دې تړون یوه ګټه به دا وي چې هند او پاکستان به پر دې سلا کړي چې د خپلمنځي دفاع په چوکاټ کې د یو آزاد او پرامن کشمیر وړاندیز دی. د مقالې په لیکنه دا دفاعي تړون به یو بله ګټه دا ورسوي چې په هند او پاکستان کې به پر وسلو او پوځ غیر ضروري خرڅونه هم راکم کړل سي. دی ډیپلوماټ لیکي د وسلو او پوځونو له بودیجې بچت سوې پیسې به په دواړو هیوادونو کې د اوسیدونکو لسونو د ژوند پر شکولو ولګول سي. د مقالې په لیکنه کچیرې برصغیر په پوځي توګه سره متحد وي نو بیا دا هم کولای سي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د دایمي څوکۍ غوښتنه وکړي. مقاله زیاتوي چې کچیرې د پاکستان او هند ترمنځ د دفاعي تړون په نړیواله توګه ګټه نه وي خو په سیمه ییزه توګه به یې خامخا ګټوي. دی ډیپلومیټ مجله لیکي چې د چین او امریکا ترمنځ زیاتېدونکي تاوتریخوالي ته په کتلو هم د هند او پاکستان دا خپل منځي تړون ګټور کېدای سي. د مجلې په لیکنه که چیرې په راتلونکي کې چین او امریکا جګړې ته ورسیږي نو هم په پوځي توګه سره متحد هند او پاکستان ته به لږ زیان رسیږي.
بوریوال کاکړو چې د ډیپلوماټ مجلې د یوې مقالې غټې برخې تاسو ته وړاندې کولې. قدرمنو اوریدونکو وخت شپې دی د ماسپخین درې نیمې بجې. احمد شاه زمينه د خبرونو لنډې زور
د پاکستان په سین صبح کې د تیر څلور ورځې راهیسې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مرسو کسانو شمیره 800 ته رسیدلې ده. بلخو صوبایي حکومت د سین په مرکزی ښار کراچی کې نن د رخصتۍ اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونو کې پاتې سي. د فاربنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو او کډوال ترمنځ ترنشتي وروسته په یوه جرګه کې د کیمپ انتظامیه د کډوال غوښتنې منلې دي. د تیر یکشنبه په ورځ د فاربنو په بکخیل کې د شماري وزیر ساند پیکور کرسو کډوال په یو کیمپ کې د احتجاج پر مهال د پاکستاني فوجانو په ډزو دوه کډوال وژل شوي او نه نور ژوبل شوي. په بهرنیو اړیکو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسله سیمه ییز حل غواړي. سرتاج عزیز پر مشال راډیو ته وویل چې حکومت د ترګري پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان پر امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. د خبر پښتونخوا له سوا سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارز ملال یوسفزی په نړۍ کې د وړیا تعلیم غوښتنه کړې ده. ملال یوسفزی چې خپل پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ورسره و پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د پارلمان په ودانۍ کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما د میرمنې میشل اوباما لخوا د نجونو د تعلیمي مهم له لارې دي د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویل چې که څه هم د دې هیواد اوسیدونکي د بیلابیلو عقیدو خاوندان دي خو په هیواد کې د نن د یوې کورنۍ په حیث ژوند کوي. نوموړي دا خبره پر ماښام هغو مسلمانانو ته د وینا پر مهال وکړه چې نوموړي روژه ماته دعوت کړې وه.
امرشاه زمیو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوس د مشال راډیو د ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو وخت شوی دی. د بشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نن نه خبرونه کې مدله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اروپای خلای اداره وای په کی پی وش پیتم دومدار ستوري موجود خلای روبوت فیلی بیا په حرکت کې راغلی دی او زمکه سره یې رابطه کړی ده. په دغه ستوري موجود فیلی روبوت د روزیټا خلای جاز نه په تیر نومبر میاشت کې کوز شوی وو. د دغه ستوري سطح ته رسیدو وروسته فیلی روبوت شپېته ګنټه کار کړی وو چې له شمسي توانای نه چلیدونکو بیټریان وی جواب ورکړو. بی بی سی د رپورټونو په حواله ویلي دي چې دغه ستوري بیا د لمر سترګې ته نږدې شوی دی نو ځکه د فیلی په بیټریانو کې توانای راغلی او کار یې شروع کړی دی. فیلی روبوت په حرکت کې راتلو وروسته په ټوټر پیغام کې زمکه ته خره غلاس ویل دي. اروپای خلای اداره په خپل بلاګ کې لیکلي دي چې فیلی روبوت د روزیټا خلای جاز په ذریعہ زمکه سره 15 سیکنډ پورې رابطه کړی ده. دا د فیلی روبوت د تیر کال نومبر میاشتې وروسته لومړی رابطه و. د فیلی پروژې یو چارواکی وایي چې دغه روبوت له مخکې نه کار کوي. ساينسدانان وایي چې د فیلی روبوت نورو رابطو ته انتظار کوي. فیلی روبوت په دغه ستوري واوري او کانو تجزیه لپاره لیږل شوی وو. د فیلی روبوت حجب د مو وینځلو ماشین عمر دی. د اروپای خلای اداري روزیټا جاز د غستوري ته په لسو کالو کې رسیدلې وو. دا په تاریخ کې لومړی ځل وو چې یو خلای جاز د ستوري په سطح قدم یې خوده دی. د یورپ لوی خلای کمپنی ایربس سټلایټ تر ټولو لوی نتورک جوړوي. ایربس برتانوي کمپنی ون ویب لپاره به 900 خلای جازونه جوړوي چې دغه اداره په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ سہولت ورکولو خواهش لري. په لومړي پړاو کې به 600 سټلایټ لیګل کیږي او نور به ضرورت لپاره موجود وي. داسې ویل کیږي چې د اربونو ډالرو مالیت برتانوي کمپنی ون ویب به نورې کمرشل کمپنی شاته پرېږدي. په دې پروژه کې به ایربس صنعتي ملګری وي. داسې رپورټونه دي چې یو سټلایټ وزن به 250 کیلوګرام وي. ایربس وای چې په دې پروژه کې به ډیر زیات د راکټونو ضرورت وي. چارواکي وای که څنګه دا پروګرام چیلنجینګ دی خو د دې لپاره یې ټول تیاری مکمل کړی دی ځکه چې دوی سره وسایل او مهارت دواړه موجود دي. ساینسدانان د هغه لیکوالانو په پیژندګلو کې کامیاب شوي دي چې د اتمې پیړۍ نه وړاندې میګنا کارټا په لومړي څلورو نقل کې یې دوه لیکلي وو. میگنا کارٹا د لاتینی ژبټ کې دی چې مطلب یې عظیمه معاهده ده. دا معاهده په 1200 پنځلسم کال کې د جون په پنځلسم نیټه د برتانیا بادشاه جون او د باغی جاګیردارانو ترمنځ شوې وه. په لومړي وعده کې چې په کې پنځه ویشت د کونسل غړو د لارې کېده، په کې د چرچ د عیسایانو مذهبي ځای د حقونو خوندي ساتلو، باغی جاګیرداران د غیر قانوني قید نه بچ ساتلو ترڅنګ نور لوزونه شامل وو، خو دا معاهده ډیر وخت پورې پر ځای پاتې نه شوه. په 1215 کال کې شوې معاهدې دوه اتیا کال وروسته، یعنی په 1209 کال کې د ایډورډ اول په وخت کې د انګریز قانون برخه جوړه شوه. ساینسدانان وایي چې د دغه معاهدې لیکونکو پیژندلو ډیره لویه کامیابي ده. د بلجیم په انتروپ کې په موبایل ټلیفون میسج لیکونکو لپاره ټیکسټ واکینګ لاین، یعنی مخصوصه لار جوړ کړل شوې ده. د دې منسوبې تر شا د سمارټ موبایل ټلیفون یو دکان دی، او ځینې خلک وایي چې د دې مقصد د خپل دکان تشهیر کول دي. دوی دا هم وایي چې د میسج کولو پر وخت خلک نور سره وجنګیږي، نو زیاتره موبایل ټلیفونونه مات شي. دا په ټوله نړۍ کې د انسانانو آبادۍ نه د موبایل ټلیفون شمیره زیاته ده. د موبایل ټلیفون کمپنو لخوا جاری کړل شوی شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې د موبایل ټلیفونونو شمیره 1.5 اربا ده. بلخوا د امریکا د سرشمیرنې محکمې تر مخه دا وخت د نړۍ ټول آبادی شاوخوا 1.2 اربا ده. د بلجیم د وړاندې په چین کې هم دغه شان مخصوصه لاره د موبایل ټلیفون کارونکو لپاره جوړ کړل شوی وه. په نړۍ کې تر ټولو وړوکی پارک د امریکا اوریګن ریاست په پورتلینډ ښار کې دی، چې ټوله رغبه یې 2 میټره ده. د دو سړکونو په منځ کې 2 میټره ځمکه کې یوازې د بیجلی ستنه او یا دو بوټي لګېدې شي، خو دا ځای د پورتلینډ ښار تر ټولو مشهور ځایونو کې یو دی. په دې ځای کې نه خو ونه لګېدلې او نه هم نورې بوټي. د سړک هغه غاړې ته د اوریګن ژورنال ورځپاڼې دفتر وو. یو ورځ په دې ورځپاڼې کې مشهور لیکوال ډیک فیګن په دغه ځای نظر پرېوتو. په دویم ورځ فیګن دغه ځای ته لاړو او دای صفا کړو، او په دې ځای کې ځینې بوټي هم وکرل. لیکوال په خپل کالم کې دغه مختصر ځای ته مل اینڈ سپار نوم ورکړو. فیګن په دې اړه یو قصه هم جوړه کړې وه، چې یو ورځ په خپل دفتر کې ناست وو او په دغه ځای کې یو وړوکی بونا کار کو. دوی زر لاړ او بونې ونیولو. بونا فیګن ته وړاندیز ورکړو، کچري هغه پریږدي نو د زړه ارمان به پوره شي. فیګن هغه ته وویل چې غواړي یو خپل شخصي پارک ولري، خو جمع یو ته ونه خودو. فیګن لیکي چې بونا دغه ځای پارک جوړ کړو. فیګن په 1989 کال کې مړ شو، نو په هغه وخت کې دغه وړوکی ځای ډیر زیات مشهور شو، او 1901 کال کې مل اینڈ پارکس نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شو، چې تر اوسه پورې دا اعزاز ورته ترلاسه دی. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم جوراسک ورلد په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړي دي. فلم جوراسک ورلد په لومړي اونۍ کې د 57 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سین اندریس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 700 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سپای دی، چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 150 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم جوراسک ورلد د کاروبار زیاتر ریکارډونه مات کړی دي. دا فلم په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. فلم سپای په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سان اندریس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هماری ادوری کہانی په لومړي نمبر دی، چې تر اوسه پورې د 23 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دل دھڑکنے دو دی، چې د 80 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. او په دریم نمبر فلم ویلکم ٹو کراچی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې نوړاندې موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. په موکینگ جے پارت 2 کې خودل شي بي چې په پینم کې د صدر سنو پر ضد بلوي په اخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې جنیفر لارنس نه علاوه د هالیوډ مشهور اکټران نو کار کړی دی. په دې فلم 125 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. Nothing good is safe while snow's alive. And I can't make another speech about it. Snow has to pay for what he's done. One way or another, this war is going to come to an end. There's only one thing you could do now to add more fire to this rebellion.
and everything. He turns the best of us against each other. Tonight, turn your weapons to the Capitol.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games.
د هالیوډ سینما مشهور ډایرکټر ریډلی سکاٹ نوې ساينس فکشن فلم دی مارشن لومړی نړیوال ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اکټر مات ډیمین د ستور مزلی په توګه کار کړی دی چې د مریخ سیاري په مشن وي. په فلم کې ښودل شوی چې ستور مزلی مارک ویتنی د مریخ سیاري په مشن وي چې د یو طوفان له وجې دغه مشن کې شامل ټول ستور مزلی واپس مکی ته سفر شروع کړي، خو مارک ویتنی په مریخ سیاري پاتې شي او داسې ګمان کیږي چې په مشن کې وژل شو، خو نوموړی په دې کې بچی او د ژغورنې مشن را رسیدو پورې په مریخ سیاري ژوند تیروي. فلم د مارشن به د اکتوبر په 2 نیټه ټوله نړۍ کې نمایشته پر وړاندې کیږي.
Every human being has a basic instinct to help each other out. If a hiker gets lost in the mountains, people coordinate a search. If an earthquake levels the city, people all over the world send emergency supplies. This instinct is found in every culture, without exception.
At around 4:30 a.m., our satellites detected a storm approaching the Ares 3 mission site on Mars. The storm had escalated to severe, and we had no choice but to abort the mission. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed.
I'm entering this log for the record. This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. I have no way to contact NASA or my crewmates, but even if I could, it would take 4 years for another manned mission to reach me, and I'm in a hab designed to last 31 days. So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm going to have to science the shit out of this.
د هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوې فلم برادرز لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سدارت ملوترا، جیکی شروف او جیکلین فرنانډس هم کار کړی دی. په فلم کې اکشے او سدارت دواړه رونه وي، خو کورنۍ شخړې له وجې د یو بل پر ضد د باکسنګ مقابله کوي. فلم برادرز به د اګست په 14 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. د دې فلم پروډوسر کرن جوهر دی.
अपना फिजिक्स टीचर का जॉब छोड़कर एक फुल टाइम फाइटर बनने के लिए आज रिंग में खड़ा होगा। और टी फर्नांडिस, जिसके सिर्फ एक ही वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया।
फाइटर बनना इतना आसान नहीं है, यही फर्क है तेरे में और डेविड में।
सही बोला, तो डेविड जैसा कभी नहीं बन सकता।
जो मिस्टेक तूने की है उसकी सजा होती है, माफी नहीं।
लेडीज एंड जेंटलमैन, the biggest spectacle the country has ever seen. This is epic.
Do you even deserve to be on this platform?
Main deserve karta hu ki nahi ye main nahi janta, lekin meri family ye chance zarur deserve karti hai.
भारत की तरह आज फिर ये वॉर है दो भाइयों के बीच।
د هندی سینما نوې فلم سیکنډ هینڈ هزبند لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هندی سینما مشهور مزایا اداکار گویندا لور ٹینا آہوجا کار کړی دی. په فلم کې وتری ستوري درمندر هم کار کړی دی. دا فلم به د جولای په 3 منټه نمایشته پر وړاندې کیږي.
گرپریت بتا رہی تھی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو.
جی.
پچھلی سے طلاق ہوئے کتنے دن ہو گئے؟
کچھ ہی دنوں کی بات ہے، طلاق مل جائے گا.
لڑکا طلاق شدہ نہیں، شادی شدہ ہے اب تک.
जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता ना, मेरी और गुरप्रीत की शादी नहीं हो सकती।
मैं तेरा सर फोड़ दूंगी।
अरे फोड़ दे चाहे गोद में रख, अब तो मुंडी भी तुम्हारी है और मुंडा भी तुम्हारा।
کدما اردن کوستا سپام د مشال اډیو ونیزي خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې په لور را ګرځم دا ځنګړو پروګرامونو په دې لړ کې دا ځل د دینی مدرسو پر نصاب بحث شوه دی په خبرونه کې به واوري چې په مدرسو کې نصاب په خوا په سړول وو او وخت یې ردو سره په دې کې څه بدون راغلی دی دا خبرونه احمد شاه زمي جوړه کړې ده
مدرسې په وسنی اثر د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسنی نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د مدارسو د 15 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. که څه هم د اوسني عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لار هواروي، خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخوانی دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولې دینی او عصري اړتیاوې ورپوره کولې.
هغه وخت نه یو سیده نه کالجونه او نه سکولونه، بلکې یو تعلیمي اداره وه چې هغه ته مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و، قرآن اساس و، قرآن بیس و او نور علوم د هغې نه وتلي وو. نو همدغه وجه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول، ابن الحسن پیدا شو، خوارزمی پیدا شو، بوالسینا پیدا شو، ابن رشد الکندی، څومره فلسفیان، څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي شاغو دا پینداسي ساینسدانان پیدا شول. شاغو دا جرینوس او دا اقلیدس چې کوم نظریه نظر وا چې دا سترګه څنګه کار کوي، دا کتو سترګه او بیا عکس دا شیشا څنګه کار کوي، نو دا شیشې یا دا عینکو دا کوم نظریه لاندې چا کار وکړو هغه اغور جکا او نن چې الحیثم کومه نظریات شکرې وه هغه نن په یورپ کې په ټوله طریقې دنیا کې چلی ده. اوس مې دا کوو چې زموږ دې مدرسو داسې سلسله جوړه کړه.
بلخوا دینی علی مولانا محمد احمد واصل واسطی چې خپل هم د مدرسې ښوونکي پاتې سوی دی وای چې د مدرسو په خوانی نصاب جامع وو او پر دینی علوم سربیره منطق، فلسفه او نور علوم هم ورشول کېدل.
په مضامینو کې خو عموما فقه به شامل ده، دا حدیث و یو کتاب دوا به شامل وو او دغه مروج کم فنون چې دي اصول فقه ده، فقه ده، حدیث دی، د قرآن تفسیر دی، علم الکلام دی، بنیادی مصادر و مراجع دغه ځایونو کې وو. له دغه سره سره منطق و فلسفه وه. منطق اول واره په عربي سره منتقل کړی یا په مرتب شکل باندې ابن حزم لیکلی دی، له هغه بعد بیا غزالي و دغو خلکو په دغه باندې کار کړی، نو بیا منطق هم پکې شامل شوی دی د مامون الرشید په دور کې.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دوی علم او پوهه به یوازې تر دیني زده کړو نه و محدوده. څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپله هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسني نصاب پرتله په دا ډول کوي.
دی نصاب لاړخ هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیماتو سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري. هغه وخت کې زه فکر کوم جامع و، مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي، ممکن فقه یې ښه زده وي، ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي، ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي. او دغه وخت داسې نه و، هغه وخت چې بیا یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم و، تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم و چې هماغه وخت کې مروج و، د هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل.
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تیریدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وویستل شول. دا چې دا مضامین ولې وویستل شول، حافظ حمیم جلالزی لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي.
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسوو، یعنی موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې. نه په دې معنی چې هماغه وخت خلک چې وو یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولای شوای چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي. وروسته وروسته د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه. دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډېره مطرح سوه، مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباوه چې ورو ورو یې د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو تر څنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا له سیمو سره تړلې وه یا ټولنو سره تړلې وه. نو دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی، یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیا باندې وپوهېږي، دې ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کړي. دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتله او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علوم او تفسیر او فقه او عقایدو دغه ته ورپاتې سو.
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکي او دینی علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شای مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای. په جرمنی کې دینی عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې له نصاب د اسري علوم د استلو لپاره مسلمانان په اقتصادي او فنی توګه ورسته پاتې راغلل.
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراشو دی ترکی مدارس ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و، لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دی په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی اصول حدیث دی فلسفه دا منطق دی ریاضیات دی دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اول وختو کې و، لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دی مدارسونه او باسل او زه فکر کوم چې دا دی باعث وګرځیدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فنی لحاظ باندې وروسته پاتې دي.
نوموړي زیاتوي کچیر د مدارسو نصاب په خپل پخوانی حالت کې پاتې شوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای.
د اسلام د طلایي وخت غوندې اوله کې مسلمانانو دغه علم چې د دنیا او د آخرت علم ټول سره یو ځای کړی و، یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وي. مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کېږي چې خلیفه ورته وویل چې د قضا سمت قبول کړه، ده وویل چې زه یې نه قبلوم ځکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشم نو زه به هغه خپله فتوا کوم چې هغه دی. نو دغه علماو به خپل کار خپله کولو، پیسو کې به چاته محتاج نه و او یو شغل لرلو، یا به نجاري کوله یا به یو ډاکټري کوله یا به طبابت کولو یا به نور مسایل کول.
یو شمیر دینو علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مضامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم تر سره شوی دي، خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هر څه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه وه.
په هغه زمانه کې په فلسفه کې خلکو ریاضیات هم شامل کړي وو، طبیعت هم شامل کړي وو، طبقات الارض هم شامل کړي وو، ابن رشد او غزالي او ابن الهيثم او غیره په دغه باندې کار کړی وو، ابن طفیل، ابن ماجه، ابن مسکوی، دو خلکو کار کړی وو. خو هغه په دغه انداز نه و چې باقاعده په مدرسو کې دا شیان ویل کېده،
دا وہ خپل ذاتی ریسرچ یعنی دا نه و چې په مدرسو کې باقاعده دغه شیان درسېده یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود و خو باقاعده د دغه دپاره مدارس نه و یا په مدرسو کې دغه شیان نه درسېده ابن سینا و فارابي و ابو نصر دغه خلک وو دغو خلکو کتابونه هم کړي دي
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارسو استازي دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مضامین هم ورته وایي له دوغې یوه مدرسه د کراچي جامع بنوریا هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو څه باندې 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ورکوي
قرآن حدیث تفسیر فقہ او بلاغت منطق او صرف نحو مختلف قسم علوم او فنون دي کنه دا پراوري کیږي ورودا خدا نصاب چې کوم دی دي کی د تبدیلی راولي دا څنګه چې شنو کې کوم دغه دی هغه کې لکه مطلب ابتدایي چې کوم دنیاوی سکول دی تقریبا میټریک او شکم سکول عام چې کوم دغه دی هغه ته پراوي کی
پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ښوونکی اویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مضامین ورته وایي
مدرسه پورې باقاعده د انګلیسي ریاضي او معاصر علوم او د نورو بعض مضامین مستقل پکې شامل کړي دي
کته هم د یو شمیر پاکستانی مدارس او استاذ یو چلوونکی وای چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړه زده کړې ورکوي خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي مولانا واصل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحاناتو محتمم هم پاتې سوی دی وای چې په مدرسو کې عصري مضامین د فن یا علم په توګه نه بلکې د وړتیا پر کول لپاره شودل کیږي
چوس دکنی مدرسې په امتحاني بورډ ممتحن باز سوې نیا مدیر فاو کی ما څلور نصاب خو کتلې دي یعنی یو دی جدید علوم بتورې فن شاملول په تمام مدرسو نصابونو چې ما کتلې دي فاو کی جدید علوم نشته یعنی بتورې فن لمو سره د جنسیات یو کتاب نشته بتورې فن په مدرسو کې د جغرافي یو کتاب نشته بتور فن د ساينس یو کتاب نشته بتور فن د انګریزي ادبيات یو کتاب نشته د ریاضیات په خاطر کتابونه بخښو مثلا خلاصه الحساب وغيرها اوس ما غل نصاب وته دي یا مثلا د طب څخه کتابونه بخښو هغه سیان به وو خو با قاعده چې د فن غوندي او وایي د څه سیان په مدرسو کې بهرال ما د معلوماتو مطابق ما چې څلور نصاب یا دین د نصاب کې تللی په اوږد ځای شي نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو نو هغه به تورې فن نه و چې د فلسفه خلق زکی اخوان الصفه یا نور خالد با پر عقاید باندې اعتراضات کول نو د هغه د جواب د پاره فلسفه ضرورتا شامل کړي و یعنی به تورې فن نه و او څومره فن په تور شي نه ویل کېږي د ضرورت مثلا انګریزي او څو کتابونه ورته وای چې زموږ طالب علمان په انګریزي پوښتي نو انګریزي کې بیا د خپل اظهار کولای شي هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انګریزي کې منتقل کولای شي
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ول خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي مولانا صدیق الله فدایي په اړه څه ډول نظر لري
زمنګ په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه واجب دین ته مثلا منګ یو حدیث لرو چې پاغې کې دا د چې ته په دنیا کې دا چې اوسېګه لکه چې یا مسافر وي او یا دلارې نتیریدونکې نو هغه وکړل چې ته اوس دنیا ته ژوند کول ته کوشش د څه کار وکړ چې فقط مونږ کوو او داس کوو نو راغله سره د دې چې د اسلام د اصلي حکم دا شی فاصله لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دی کله چې د دنیا د لپاره کار کوي نو دا چې کار وکړي دا چې اساسي کار وکړي دا چې اساسي آبادی وکړي سرکونه تعمیرونه او دغه شیان چې مطلب او مفهوم یې دا دی چې لکه تاسو چې زر کال ژوند کوي لیکن کله چې عبادت ته ځي نو دا چې عبادت وکړي چې پام دې راکټه کې مړ کیږي لیکن موږ مرګ باندې زیات فکر کوو لیکن دا چې د اسلامي امت آینده د اصلونو ته موږ څه په مغان پری خو دي دا
کار په منګه کې لګاغه شوی دی.
په پاکستان کې که یو خوا ګڼ شمېر مدرسې د ځانګړو تنظیمونو لخوا رجسټرډ دي، نو بلخوا یو شمېر عامو کسانو هم مدرسې خلاصې کړي چې حکومت پکې د اصلاحاتو راوستلو خبره کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه هم دومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به واوري چې مدرسې مالي مرستې څنګه او د کومې خوا ترلاسه کوي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. ښه ژوند ولرئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.